السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د خبرونه د وسات لپاره ده په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د سولې د خبرو اترو په اړه د طالبانو د یو مشر د وروستي اعلان هرکلی کړی دی په پیل کې خبرونه له ناجی ساپین اوري
افغان حکومت په کاپیسا کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو د ورستې نخټې په اړه څېړنه کوي. د هرات د محبس یو شمیر خزینه بندیانو د نخوړو احتساب کړي او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان ولیعهد نن د خپل درې ورځني سفر په ورستې ورځ د پاکستان د مهمو پوځي مشرانو سره ګوري. د خبرونو تفصیل افغان حکومت د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو د ورستۍ نښتې په اړه د څېړنو پریکړه کړې. د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست او نورو دولتي ادارو ګډ پلاوی دی د کاپیسا ولایت تاګاب ولسوالۍ ته واستول شي څو د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ په تاګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو او په سیمه کې د ډیر نړیوالو پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې د سیمې 15 ملکي وګړي او د ملي اردو یو سرتیری ووژل شول او څو نور ملکي وګړي ټپیان شول. په پام کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفترونو غړي سبا سه شنبه لوړه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان نادر محسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی ټول یو سل دوه کسان دي. د هر ولایت کمیسیون لپاره له قانون سره سم درې کسان پام کې نیول شوي چې ټول ولایتو ته بزي.
ښاغلی محسنی زیاته کړه چې دا کسان د وړتیا له مخې غوره شوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفترونو دنده په ولایتونو کې د انتخاباتي سرغړونو په اړه د شکایتونو څېړنه ده. د هرات د محبس یو شمیر خزینه بندیانو د نخوړو احتساب کړی. د هرات ولایت د استیناف سرنولې مشرې ماریا بشیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې میرمنو شمیر دیارلس تر رسیږي او د نخوړو احتساب یې ځکه کړی چې له ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې د حبس پاتې موده یې وبخي. لبل خو په هرات کې د 1993 کال د کانکور ازموینې لزګونه ګډونوال لمخ کې د ازموینې د سوالونو د لړلو لقبل ونیول شو. هرات ولایت د لوړو زده کړو د وزارت د سوال شوی پلاوی مرستیال عبدالمنان حقیار وایشه ل یو شمیر زده کوونکو څخه د کانکور ازموینې د سوالونو لتر لاسه کې دوړسته په هرات کې د کانکور ازموینه فسخه شو. حقیار زیاته کړه چې په دې تور د یوې خصوصي لیسې 200 وخت زده کوونکی او مشر نیول شوی.
ما یک نفر مسئول مکتب خصوصی ریاض
مقدم نتیجه رو که پمده صد ریاض ده خصوصی خونزی او تن مسئول او دو چلو اختکون که چیه و خزینه هم بکه شامل ده و نیول چه اصل ملی امنیت سره دی.
په هرات کې د کانکور ازموینه باید پرون اخیستل شوی وای خو مسؤلو چارواکو نه دی ویلي چې بل ازموینه به کله اخیستل کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ. د سعودي عربستان ولیعت سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نن د خپل درې ورځني سفر په ورسته ورځ د پاکستان له مهمو پوځیانو سره ګوري. ډاکټر شبی ال سعود چې د سعودي عربستان د صدر اعظم مرستیال او د دفاع وزیر دی نن له پاکستاني چارواکو سره یو امنیتي تړون هم لاسلیک کړی. په اسلام آباد کې چارواکي وایي تر اوسه چې فیصل د پاکستان له صدر اعظم او ولسمشر سره خبرې کړې تر ډیره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ پر پراختیا تمرکز لري چې امنیتي، اقتصادي، پراختیایي او اسلامي مسایل پکې شامل وو. د ایران د اټومي انرژي د ادارې یو مقام ویلي تمده چې د روسیې یو پلاوی د رواني میاشتې له پای ته رسېدو مخکې د یو بل اټومي ریکټر د جوړولو په اړه د خبرو لپاره تهران ته ولاړ شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان پرون وویل چې د بوشهر په تاسیساتو کې د یو نوي ریکټر د جوړولو په اړه له روسانو سره خبرې روانې دي. متحده ایالاتونو له برتانیا او فرانسې سره یو ځای په جنیو کې د سوریې د سولې د خبرو د ناکامۍ پړه پر ولسمشر بشار الاسد واچوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل د اسد د رژیم لخوا خنډونو د جنیو پیچلې خبرې نورې هم ستونزمنې کړې. او مصری چارواکي د بهرنیو سیلانیانو په وړاندې د بریدونو له کبله نن د تیارسۍ په حال کې دی. تر دې یوه ورځ مخکې له اسرائیل سره پولې ته نږدې یو حمله کوونکي د سیلانیانو یو بس موټر په نښه کړ چې د جنوبي کوریا درې وګړي او د موټر چلوونکي ووژل. کله چې په جولای میاشت کې د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لرې شو، دا لومړی ځل دی چې پر سیلانیانو حمله کېږي. دا وروستۍ بمي حمله په داسې حال کې کېږي چې په قاهره کې یوې محکمې د جاسوسۍ او له سخت دریځو وسله والو سره د سازش په تور د مرسي او دته د ورنږدې 15 نورو کسانو محاکمه پیل کړه. د مصر لپاره د جنوبي کوریا سفیر وویل ظاهرا وروستۍ حمله ځان وژونکی برید و. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
سی ازادي رادیو ته غوښتنې کوي انټرنیټ لري کولای شي چې ازادي رادیو پر انټرنیټ صافه وځي او ورې چې پته ده azadiradio.com یې هم azadiradio.org. افغان حکومت د سولې د خبرو اترو په اړه د طالبانو د یو مشر د ورستي اعلان هرکلی وکړ.
افغانستان مسله کله یو واحد او قوي ادرس نه مطرح شي په هغه صورت کې ودا بیا خلتي جوړ کی.
د لوړ زده کړو وزارت وایي سش کال 2015 کسانو د کانکور د ازموینې کارتون اخیستي. د شوزو په اړه پر یوه برابر سوي منشور پرون بحث وسو. د پښتونخوا ګوند د محصلانو سازمان د تیرو کلونو غونډې بیا د تعلیم لپاره میاشتنی کمپاین کوي.
دیوار زموږ بنیادی شوار دادی سی هر بچی په ښوونځي کې او موږ به کوشش کوو چې هر بچی راولو.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم سیډو 219 پروګرامونه هم درته لورو ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. افغان حکومت د سولې د خبرو اترو په اړه د طالبانو د یو مشر د ورستي اعلان هرکلی وکړ. د طالبانو یو مشر ملا معتصم غجن سورزی مخکې په یو پیغام کې چې پر انټرنیټ خپور شو د افغانانو ترمنځ خپلمنځي جګړه وغندله. د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د سولې لپاره د دې مثبتو څرګندونو ملاتړ وکړ. تفصیل احمد تکل ناوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د یو مشر د هغه اعلان هرکلی کړی چې سولې دروان کړکېج د حل تر ټولو مهمه او اغیزمنه لار بللې او د دایمي سولې د ټینګولو لپاره د افغانستان له ټولو سیاسي جریانونو سره خبرو ته چمتووالی خودلی. په هغه پیغام کې چې څو ورځې مخکې د طالبانو د یو مشر له قوله پر انټرنیټ خپور شو د ډلې د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی. د کوټې د شورا غړي معتصم آغاجان په دې پیغام کې ویلي دي چې د افغانانو او مسلمانانو ترمنځ خپل منځي جګړه مذهبي او قانوني اساس نه لري او زیاتوي طالبانو پریکړه کړې چې نور نو د مسلمان په لاس د مسلمان او د افغان په لاس د افغان وینه باید توی نه شي. په پیغام کې همدار از راغلی چې څو وخت مخکې د طالبانو د رژیم د وزیرانو د اوسنیو ځواکمنو قومندانانو او یو شمیر متنفذو مشرانو په ګډون په متحده عربی اماراتو کې یو غونډه جوړه شوې و او د بین الافغانی تفاهم پر اړتیا ټینګار وشو. د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد د طالبانو د پیغام د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې د سولې هر راز خبرې باید د سولې له عالی شورا سره وشي.
دا غجان صاحب لخوا یو نوی ابتکار دی مونږ د دې هرکلی کو، مګر دا خوري وري خبرې مشکل ځکه نشي حل کولای چې د افغانستان مسله که د یو واحد او قوي ادرس نه مطرح شي چې د افغانستان حمایتو ته اصلي او یو وفاقي په مسله کې په هغه صورت کې ودا بیا ښه نتیجه ورکړي او مونږ د دغسې خبرو هرکلی کوو.
د مولا معتصم آغاجان په پیغام کې ل امریکا سره د نږدې کېدو لپاره د ایران د ورستیو هڅو په پاکستان کې ل طالبانو سره د سولې دروانو خبرو او حتی په تاجکستان کې د څباندې دولسې زومخ کې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سولې د هڅو یادونه شوي او ویل شوي چې افغانان هم کولای شي په خپلو کې سولې وکړي. په دې بيساري پیغام کې د افغانستان د روانو انتخاباتو یادونه هم شوه چې د جګړې د دوام په صورت کې به مشروعیت ونه لري. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي د سولې د روانو خبرو د بهیر په اړه د ملي امنیت شورا پر نوې غونډه ته راپور ورکړ، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
پرون د جمهوریت ریاست دریو نور کاندیدانو اشرف غنی احمدزی، محمد نادر نعیم او هدایت امین ارسلا د ازادي رادیو او ملي ریډیو ټلویزیون په ګډه ملي مناظره کې برخه واخیسته. په پام کې و چې زلمی رسول او قیوم کرزی هم په دې مناظره کې ګډون وکړي، خو په وروستۍ شیبه کې په مناظره کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې مناظره کې چې د ازادي او مشال رادیوګانو سیمه ایز رئیس اکبر ایازی مخته وړه، له کاندیدانو د هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو لپاره مهم دي او غوړي ورباندې پوسی پښتنې وسوې. د دې مناظرې په اړه به د ننګرهار د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
ستاسو لا پیغامونه نه
ډېرې ښې پښتنې وي، ډېره ګټوره ده، ډېر ښه معلومات لیدونکو ته او اورېدونکو ته ورکوي. دغه مناظره د ازادۍ راډیو نه، د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون نه غواړم چې د دې نه زه معلوم کړم چې کوم کاندید ښه کاندید دی چې موږ ورته خپل رایه ورکړو.
شکرالله صاحب میگم در ننګرهار ولایت یو تن اوسیدون کې کومې مناظرې چې په افغانستان کې تر سره کیږي او د رسنیو لاري نشر د سپارل کیږي، دا ډېر ګټورې تمامېږي. زګه ګټورې تمامېږي چې ډېر هغه کاندیدان وي چې یو شمیر کسان د هغې د کړنلارو، د هغې فعالیتونو، د هغې پلانونو نشر راتلونکي کې د میرمنو لپاره څه لري، د قومي مشرانو لپاره، د ځوانانو لپاره کومې برنامې لري، ځینې نه خبرېږي. اما د مناظرو لاري دیو د هر څه د لاسرسي پیدا کولای شي. د اولار نوماندانو دغه پلانونو، کاری پلانونو چې پراتلونکي کې کوچې دا وخت ورسیږي، د ولسمشری په څوکۍ کې نه دیو دغه کړنلارې، دغه د پلانونو د برنامو نه خبرېږي.
طلاویدین د ننګرهار ښار یو تن اوسیدونکو ځوان، دغه مناظرې د ازادي رادیو او د ملي تلویزیون د لارې جوړ شوې. موږ اول د دوی نه ډېره مننه کوو، د یو ځوان په صفت دوی نه مننه کوم، ځکه چې دغه مناظرې د افغانان، د افغان ولس لپاره ډېر مهمې دي او هر افغان ته زما دا هیله او ارزو ده چې باید دغه مناظرې ووري تر څو موشي کولای شي د خپل د زړه یو کاندید انتخاب کړي، وغه رائے ورگی چاہندہ د خدای په نس او د ولس په نس ملامت او د خپل وجدان د ملامت رانش.
د ازادي رادیو او ملي رادیو ټلویزیون د پرونی مناظرې په اړه مو د ننګرهار د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 14 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې سږ کال د کانکور ازموینې لپاره 2,16,000 کسانو کارتونه اخیستي دي. عبیدالله عبید په کابل کې د کانکور ازموینې پر مهال خبریالانو ته وویل چې سږ کال په کانکور کې د نجونو ونډه 40% ته لوړه شوې ده. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د لوړ زده کړو وزارت وایي چې سږکال 2,16,000 کسانو د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره کارتونه اخیستي چې 50,000 په پنتونونو کې او 50,000 د نیمالي زده کړو په مسو کې جذبېږي. د لوړ زده کړو وزیر عبیدالله عبید د یکشنبه په ورځ په کابل پنتون کې د کانکور ازموینه اخیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له دې 2,16,000 کسانو نه باید 40,000 په خصوصي پنتونونو کې جذب شي. عبیدالله عبید وایي چې په کابل کې د کانکور ازموینه په 50 دورو کې اخیستل کیږي.
در 5 دورې امتحان کانکور میگیریم و د دورې اولش
موږ د کابل د کانکور ازمینه په 50 دورو کې اخلو. چنن یې په لومړی دوره کې 10,900 او یو لستونو برخه اخیستي چې 40% انجونې او 80% هلکان دي. د 40% انجونو ګډون د 13 کلونو په پرتله ډیر لوی لسته راوړنه ده. د تیر کال په کانکور کې 30% انجونو ګډون کړی وو.
هغه وایي سږ کال په ټولو دولتي پوهنتونونو کې 90 پنځه او ډیپارټمنټونه جوړ شوي چې له مخې د ډیرو محصلینو د جذبېدو زمینه مساعدېږي. د افغانستان په څو ولایتونو کې تر اوسه د سږ کال د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده، خو د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې موجودې دي. په هرات کې د یکشنبه په ورځ د کانکور ازموینه له دې امله لغوه شوه چې د یو شمېر زده کوونکو په وینا پوښتنې مخکې له مخکې راوتلې وې. ټاکل شوې وه چې په دې ازموینه کې د 12 ټولګو 12,000 فارغین برخه واخلي. تر دې مخکې چارواکو د لوګر ولایت کانکور ازموینه د تقلب او نقل له امله لغوه کړه چې وروسته د دویم ځل لپاره هلته ازموینه واخیستل شوه. تیر کال 190,000 کسانو د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه چې 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په مسو کې جذب شول. بل خو د دولسم ټولګي یو شمیر فارغین چې کابل پنتون ته د کانکور ازموینې لپاره راغلی وو، د لوړو زده کړو وزارت نه غواړي چې په کانکور کې باید شفافیت ته جدي پاملرنه وشي. د دولسم ټولګي دریو تنو فارغانو ازادي راډیو ته وویل:
زه مهیره نورزیم، زما د خوښي پنځه می حقوق او زمینی شناسي ده. د دولت څخه غواړم چې کانکور امتحان شفاف وسی.
نوم مې هارون ده، د کابل ولایت د پغمان د ولسوالۍ. د خپل خوښي انتخاب ما کړی ده. شرایط د جلال آباد، شرایط د خور ډېر ښه سوالونه دي.
زما نوم شمیم د اکاډمي تخنیک د مکتب نه فارغ شوی یم. خواهش مې ده چې دا ټول محصلین چې غواړي خپل د زړه باندې ته کامیاب شي، باید هغوی کامیابه کې شفافیت ولري او دا غلی پکې ونیشي.
خو د لوړو زده کړو وزارت په د کانکور په ازموینه کې د شفافیت په اکله ډاډ ورکوي او وایي چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یوه خاصه کمیټه هم جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور کې د شویو درغلیو د اداو په نتیجه کې پر دې وزارت ډېر انتقادونه وشول او په ځینو ولایتونو کې خلکو مظاهرې هم وکړې.
د افغانستان د ښځو د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د ښځو د حقونو ځینو مبارزانو د ښځو د منشور پر نوي جوړ سوي متن بحث وکړ. ښځینه فعالان وایي چې له دې وروسته به ټولې افغان ښځې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره له دې منشور څخه ګټه واخلي. تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
دغه منشور چې د ښځو کلتوري حقونه، سیاسي ګډون، اقتصاد، امنیت، ښوونه روزنه، روغتیایي خدمتونه، مسؤلیت او متفرقه چارې ورکې شامل دي، په تیرو شپږو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو لخوا جوړ شوی دی. د دغه منشور په متن باندې د کتنې لپاره د یک شنبې په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شوې وه او له 24 ولایتونو څخه راغلیو یو شمېر ښځینه فعالانو پکې برخه واخیسته. ښځینه فعالې جمیلې مجاهد چې د منشور متن یې لوست وویل چې افغان ښځو په تیرو 12 کلونو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، هویڅ کله به هم بیرته په شا ولاړې نه شي.
د ښځو د مسؤلیت د ساتنې لپاره دولت باید له اجباري او له وخته مخکې ودونو، د ښځو او جنو د پیر او پلور او د ستونزو په هوارولو کې له هغوی څخه ګټه پورته کول، لکه په بدو کې ورکول سره باید سخت مخالف شي.
هغه زیاته کړه د افغان ښځو منشور د قانون حاکمیت د افغان ښځو د حقونو د ساتنې ضامن بولي. په منشور کې همدارنګه راغلي چې د مثبت تبعیض د ښځو په استخدام کې په اجرایه قوه کې حداقل 30% کې باید وي.
پر شخصي اموالو او شتمنیو باندې د مالکیت حق او له هغوی څخه ګټه پورته کول، د مهر، میراث او نفقې حق ته د شرعي حدودو او قوانینو له مخې د حق درلودلو لاسرسی، د کار قانون عمر ته له رسیدو وروسته د دندې حق، د دندې د انتخاب خپلواکي، له مزد څخه د ګټه پورته کولو حق، د مساوي کار لپاره د نارینه او په شان مساوي امتیاز، د عاید د کسب لپاره د فردي پانګې په کار اچولو او د هغوی د لګښت څرنګوالی.
هغې له حکومت څخه وغوښتل باید یو مستقله کمیټه د منشور د تطبیق او د هغوی د څارنې لپاره جوړه کړي. د مدني ټولنو ښځینه فعالانو وویل چې د دغه منشور متن به د ښه پوخوالي لپاره ولایتونو ته هم ولیږل شي او وروسته به هغه وخت تصویب شي چې د ټولو افغان میرمنو حقونه تامین کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
او سم زبیر ژمن د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو په خپلو نننو غنو کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ د ازادۍ راډیو او ملي راډیو تلویزیون په ملي مناظرو خپل سرمخالې لیکلي دي. ملي باور ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي که څه هم د بیلابیلو رسنیو له خوا د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ مناظرې وشوې، خو د ازادي راډیو او ملي تلویزیون مناظره یو سراسري مناظره وه. په سرمقالې کې راغلي دا مناظره ځکه سراسري بلل کېدای چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ولیدله او وایې ورېدله. خو د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې، امنیت او ځینو نورو ملي مسایلو په اړه اکثرو کاندیدانو یو شان خبرې کولې. د ملي باور د سرمقالې په پای کې راغلي کاندیدانو ته ښایي چې د کلیاتو پر ځای جزئیاتو ته راشي او خلکو ته په ساده ژبه د خپلو پروګرامونو په اړه قناعت ورکړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د مناظرې چلونکي له کاندیدانو وغوښتل چې د امنیتي تړون او د سولې په اړه د ولسمشر حامد کرزي د دریځ په اړه خپل نظر وړاندې کړي. سرمقالې کې راغلي کاندیدانو د سولې په اړه د ولسمشر اوسنۍ پالیسۍ رد کړه او له امریکا سره امنیتي تړون هم د افغانستان په خیر وباله. خود سرمقالې لیکوال د ولسمشر کرزي دریځ په حق بلل یو لیکلي دي د جمهوري ریاست کاندیدان باید له تیرو تجربو زده کړه وکړي. د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه ده. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان دولت خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې په داس حال کې 406 میلیونه ډالر غوښتي چې جمهور رئیس کرزي له امریکا سره خپلې اړیکې خرابې کړې دي. ورځپاڼې لیکلي له امریکا سره د اړیکو خرابوالی به د افغانستان نیستمن خلک لا پسې نیستمن کړي. خو محور ورځپاڼې بیا د نړیوال ټولنې د مرستو په اړه یو برعکس تحلیل وړاندې کړی. محور لیکلی د افغانستان ولس د نړیوال ټولنې بلا عوض مرستو ډیر بده مخته کړی دی. په سر مقاله کې راغلی اوس زمونږ خلک تر ټولو ډیر داسې یو خبر ته سترګې پر لار وي چې په هغې کې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو ژمنه شوې وي. په سر مقاله کې راغلی په تیرو 12 کلونو کې د نړیوالې ټولنې مرستو په هیواد کې فساد زیات کړ او تیار دسترخوان ته ناست خلک یې لا پسې لټان کړل. ورسپانې لیکلي مهمه ده چې افغانان لاس په کار شي او نور د نړیوالې ټولنې د اوږو بار نه شي.
تاسی ازادي رادیو ته واجی است.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځنګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.15 څپه.
په سوله پخلاینه او انتخاباتو کې د عالمانو د رول تر سرلیک لاندې دوه ورځنی سیمینار په جلال آباد کې پیل شوی دی. ګډونوالو له دینی عالمانو وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې ګډون کولو ته وهڅوي. شاه محمود شینواری او نور جزیات.
دغه سیمینار په ختیځه سیمه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما او د ننګرهار د حج او اوقاف ریاست په ګډه همکاري جوړ شوی چې د ختیځ زون په کچا د علماو په لزګونو استادو ګډون کړي او ټول په دې باور وو چې په ټاکنو کې تر بل هر چا علما کرام خو رول ادا کولای شي. د ختیځو ولایتونو د حج او اوقاف رئیسانو په یو غږ پر دینی علماو غږ وکړ چې د راتلونکو ټاکنو په اړه دې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولانا فضل الله حمیم وویل چې علما کرام کولای شي چې د ټاکنو پر اهمیت پوی کړی او دې تواده راکړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
ضروری او حساس شی به چې موږ ته او د ټولنې ته ضرورت ته چې یو زمنګ او استادې د ټاکنو موضوع ده. باید داسې مشران موږ وټاکو چې هغه د خدای د عبادت سره سره زمنګ د ټولنې د خیر او د ټولنې د بهبود او ترقی او انکشاف لپاره سبب وګرځي.
دا رنګ د نورستان د حج او اوقاف رئیس مولانا عبد الصبور توحیدی ویل اوس هم ډیره خلک د ټاکنو د اهمیت نه خبره دي. نو موري ویل چې دا ضروری دا چې دینی علما د خپل مسولیت لمخې د ولسونو ذهنیتونه پر دې اخلاص کړي چې داسې یو ور نومان ترې ورکړي چې د افغانستان راتلونکي ورسره روښانه کیږي.
تاکنه خو یو شرعي واجبه او فریضه ده. داسې زایم چې هغه د ملت سره مینه ولري او په هغه موصفات چې د امیر د پاره یو رئیس جمهور د پاره ټاکل شوی هغه معیارونه باندې سنبال وي. دا خلکو ته رایه ورکول د پاره علما ډیر خر ولوب ولې شي. خلکو ته دعوت ورکول شي د منبر د لارې نه خپل د وازو نو نصيحتونو دلارینه خلق ته ته وحسوی.
په دې دور ځینی سیمینار کې ډیرو دینی علماو د ټاکنو په اړه د خلکو عامه په هواي اړینو بال او د دې کار د تر سره کېدو ژمنې سره خوا کې پر نورو دینی علماو یې هم غږ وکړ چې دا د دوی دنده ده چې د راتلونکو ټاکنو په اړه ولسونو ته عامه په هواي ورکړي او دا رنګ په خپل سیمو کې د سولې او پخلاینې لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
ازادي رادیو او ملي رادیو ټلویزیون د یک شنبه پورز د ولسمشری انتخاباته ته د کاندیدانو د دویم ملي مناظره قربتوب کاوه. د یک شنبه ورځ په مناظره کې د ولسمشری دریو کاندیدانو برخه درلوده. په تالار کې حاضر کسانو دغه مناظره مهمه وبلله ځکه د دوی پوینه د افغانستان په کلیو او لور پرتو سیمو کې خلک تر ډیره رادیو تعقیبوي او پرون هم د کاندیدانو له پروګرامونو څخه ښه خبر سول. قسیم سولمل د مناظره له ګډونوالو سره خبرې کړې.
که څه هم د ازادي راډیو او ملي تلویزیون د یک شنبه د ورځې په ګډي مناظره کې د جمهور ریاست درو کاندیدانو برخه اخیستې وه خو خلکو دا مناظره مهمه او ملي وبلله. یو مسله چې خلکو وستایل هغه دا وه چې د ازادي راډیو مشال راډیو عمومي رئیس او د مناظرې چلونکي اکبر ریاضي د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتل چې د خلکو په ژبه خبرې وکړي. د مناظرې په تالار کې راټولو سوو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یک شنبه د ورځې د مناظرې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
مخصوصا هغه دوستان سي پلر پرتو سیمه کې پراته دی او هغه ته د تلویزیون ته لاسرسی نه لري. نو دا یو ښکار وسو چې د دوی د ازادي د رادیو په واسطه او د ملي رادیو په واسطه باندې د دوی غوونه تر غو پورې ورسېدل.
خلک پوه شي چې نس من کاینال درو اوس بعض ولایتونو کې تلویزیون نه کار نه کوي رادیو کار کوي.
د کسانو د غره زیاته کړای چې په مناظرو کې بل توپیر د هغو کاندیدانو ګډون و چې د نورو رسنیو په مخکینیو مناظرو کې حاضر نسول او د لومړي ځل لپاره دوی د ازادي راډیو ملي تلویزیون د جوړې سوي انټرنیټي مناظرې لاله خپل پروګرامونه خلکو ته معرفي کړل. دوی دغه راز ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاینونو تر ختمېدو مخکې باید د ازادي راډیو لخوا دا ډول نورې مناظرې هم جوړې سي. په مناظرې کې حاضر بل تن بیا د مناظرې د بهیر او له کاندیدانو څخه د پوښتل سوي سوالونو په اړه وویل.
دا مناظره چې راډیو ازادي او تلویزیون ملي سربره اچولې ده، د دې کولای شي چې یو کاندید بل کاندید نه سوال وکړي او انتقاد پی وکړي. په دې خاطر جالب دی چې دې کې یو کاندید استعداد معلومیږي.
د ازادي راډیو ملي تلویزیون لخوا جوړې سوي ګډې مناظرې د یادو رسنیو سربیره د مشال راډیو او د ازادي راډیو د ویب پاڼې ازادي راډیو ټکی کام لخوا خپرې سولې.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
په خوست کې تر هرات او کندهار وروسته د روغتیایي زده کړو دریم لوی مرکز پرانستل سو. د دې ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په دې روزنیز مرکز کې به ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي زده کړې ترلاسه کوي او خپلې تجربې به سره شریکوي. نور حل د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
د خوست د روغتیا سرپرست رئیس د خپلو خبرو پر مهال په خوست کې د روغتیایي زده کړو د مرکز پرانسته د با کیفیت او معیاري درملنې په ډګر کې ګټور پرمختګ وباله. د هغه په خبره د دې مرکز پرانستنه له یوې خوا د روغتیا پالانو د می کچ په لوړونه کې اغیزمن تمامېږي، بل خو د بیلابیل ولایتونو د روغتیا پالانو د ګډو زده کړو پر مهال دوی د یو بل علمي او مسلکي تجربو څخه هم ګټه پورته کولای شي.
او بل هغه تجربې چې زموږ د اتو ولایتو د عام روغتیا ریاست په چوکاټ کې د دوی سره دي، د موږ سره دي، هغه سره شریکېږي. په آینده کې به د دې ورکشاپو په واسطه موږ کولای شو چې په همدې ولایتو کې هغه ستونزې مشکلات چې هغه دي هغه ته د حل لارې کېږدو.
د نوموړي مرکز په پرانیسته کې د ځایي ډاکترانو سربېره د کونړ، لغمان، ننګرهار، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د عام روغتیا رئیسانو او د روغتیا وزارت یو شمېر سلاکارانو هم ګډون کړی و. د عام روغتیا وزارت یو تن سلاکار ډاکټر حبیب الرحمن د دې مرکز پرانستنه د یاد ولایت د روغتیا د برخې مسؤلینو د همیشنۍ غوښتنو او د دوی د ډېرو حلو ځلو پایله وبلله. د دې روغتیایي مرکز جوړول او د دې روزنیز مرکز پرانستنه د خوست د روغتیایي ټیم د پرلپسې هڅو ښودنه کوي. په اصل کې دا مرکز د هیواد په کچه دریم مرکز دی. موږ هیله من یو چې د دې مرکز په دوام به په نورو ولایتونو کې هم د خپلو تمویلوونکو مرستندویو مؤسساتو په همکاري دا ډول مرکزونه جوړ او پرانیزو. د خوست ولایت مقام مرستیال عبدالواحد پټان سره لدی چې په خوست کې د نوموړي مرکز په پرانیسته خوښي څرګنده کړه، تر څنګ په دې ولایت کې د خلکو یو شمېر مهمو روغتیایي اړتیاو او ضرورتونو ته هم اشاره وکړه.
د صحیح مراکز چې کوم دي هغو فاصلې په منځ کې او د خلکو هلته ورتګ، د دې لنډوالی، ښځینه او نارینه ډاکټرانو او پرسونل استخدام، کلینیکونو جوړول، ورته همداسې د باکیفیته دواګانو وړاندې کول، دا ټول که سر راټول کړو د طبي پرسونل او د وسایلو په شمول باندې د ته لاسرسی دا خدمې صحي خدمات.
د یادونې وړ ده تر اوسه هم د خوست په روغتونونو او صحي مرکزونو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو نشتون او په ښار کې د بې کیفیته دوا درملو کارونه، همدارنګه د روغتیایي خدمتونو څخه د پوره نظارت نه کول او نور هغه مهم ستونزې دي چې ډېری خوستوال ورنه ډېر کله شکایت کوي.
د کندهار امنیه قومندان په خپل لګښت د معتادانو د تداوی یو مرکز جوړ کړی او په دې مرکز کې د هغو معتادانو درملنه کوي چې مخکې به د نشي موادو د ترلاسه کولو لپاره جنایي جرمونه کول. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رلی جلی رپورت کې.
د معتادینو د درملنې دا مرکز د ډنډ ولسوالۍ د مرکز څخه په لیرې فاصله کې پروت او شاوخوا یې د اومو خټو خړ دیوالونه راګرځېدلي. دغه سیمه څلور کاله مخکې د وسلوالو طالبانو د فعالیت لوی مرکز و، خو اوس دغه ودانۍ ساتنه د یو څو محدودو پولیسو په لاس کې ده. د معتادینو د درملنې دغه مرکز څلور میاشتې مخکې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق په خپل شخصي لګر سره جوړ کړی او دا مهال یو سل لس معتادین چې مخکې به د نشي موادو د ترلاسه کولو لپاره جنایي جرمونه کول اوس حرفوي زده کړې کوي. د دغه کسانو تقریبا ډیره برخه ځوانان دي او په دې خوشاله دي چې حرفوي زده کړې کوي.
نو چې اوس کومه زندگی موږ اوس ورته وګورو او در مخه ما زندگی و هغه پر نیمه حساب اوس په پوره حساب ده. دا پوره حساب نو انشاءالله زموږ په ډیره ګټه کې
دلته موږ ته بالا سرمان را کول، ګولۍ را کول، پیچکاری را کول، پر هر ساعت باندې د لپاره موږ ګرځېدل.
د بسکلانو و، د مرسکلانو و، نجاري و، خپل دغه میز د کړ د دروازو نجاري میز د کړی.
چارواکي وایي چې پولیس هر ورځ د ښار د مختلفو برخو څخه په هیروینو او تریاکو اخته معتادین نیسي او د محبس پر ځای د درملنې دغه مرکز ته راولي. د کندهار د امنیه کمانډانی استازي محمد اسماعیل وای د دغه مرکز په فعالیت سره د دې ولایت په جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی او له امنیتي لحاظ هم آرامي رامنځته سوې. د محمد اسماعیل په وینا د نشه یي موادو معتادین د ډیرو لږو پیسو په بدل کې تخریبي کارونه کوي.
دا هغه معتادین ده هغه و چې په شاکې د جرمونو ساته زیاته سرکتونو نورو جرمونو شاید ثانیې ستاسې چې د ښار حالت وضعیت نورمال شوی دی. دا هغه معتادین و چې دوی هر څه کوله اوس د ښار امنیت د ښار حالت نورمال شوی دی.
د نشه یي موادو کارکیله او دغه موادو ته اسانه لاسرسی د معتادینو د زیاتېدو لوی لاملونه بلل کېږي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه خوس په افغانستان کې د سحر لس په جو دیش تخیس وي د مهمو خبرونو سرخطونه لناجی صافی نوري.
افغان حکومت د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو د ورستۍ نښتې په اړه د سیړنو پریکړه وکړه. د هرات د محبس یو شمیر خزینه بندیانو د نه خوړو احتساب کړی. په هرات کې د 1993 کال د کانکور ازموینې لسګونه ګډونوال له مخې د ازموینې د سوالونو د لرلو له کبله ونیول شول. د سعودي عربستان ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نن د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د پاکستان له مهمو پوځي مشرانو سره ګوري. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې یو مقام ویلي تمه ده چې د روسیې یو پلاوی د رواني میاشتې له پای ته رسېدو مخکې د یو بل اټومي ریکټر د جوړولو په اړه د خبرو لپاره تهران ته ولاړ شي. او مصري چارواکي د بهرنیو سیلانیانو په وړاندې د بریدونو له کبله نن د تیارسۍ په حال کې دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ کتلای سئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سئ چې پته یې د facebook.com/ازادي رادیو. د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو بیلابیل مطالب لوستلی سئ او په بیلابیلو بحثونو کې برخه اخیستلی سئ. د پښتونخوا ګوند د محصلانو سازمان د تیرو کلونو غونډې بیا د تعلیم لپاره اشتنه کمپاین کوي. دغه کمپاین به خلک آماده کوي چې خپل اولادونه شونځیو ته ولېږي. تفصیل له کوټه د برکوال میخیل په رپورت کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په خلکو کې د تعلیم د پوهاوي زده کړو ته د ماشومانو د کورونو د آماده کولو او د استادانو د حاضرۍ لپاره میاشتنۍ تبلیغاتي کمپاین پیل کړ. د محصلینو د سازمان مشر کبیر افغان خبري غونډې ته په وینا کې وویل د دې کمپاین په ترڅ کې به د کوټې په شمول د ایالت په ټولو شمالي سیمو کې د تعلیم د ارزښت لپاره لاریونونه او غونډې کوي چې د ښوونځیو شاګردان به پکې ګډون کوي.
دې ورځ موږ بنیادي شوار دادی هر بچی په شونځي کې او موږ به کوشش کوو چې هر بچی راولو. د دې کمپاین موږ په لومړی شپو کې یو سروې کوو هر کورته زو لار کسب شته نه کوو د دې بچانو په اکل سو په شونځي کې سو نه دي اګه سو انجونې دي سوال کاندې لارینو نه کوو لاور سپیکرانو په ذریعہ باندې په کلو کې اعلانات کوو مسجدانو کې اعلانات کوو بیا دا هغه سره پمپلیټ بوي پوسټر بوي سوشل میډیا بوي.
کبیر افغان وايي دوی بیل توپیر په هر سیمه کې تبلیغاتي غونډې کوي او د تعلیم پوهان پکې خلکو ته پوهاوی ورکوي. کبیر افغان وايي دوی د افغان کډوالو کمپونو ته هم ورځي او هغوی هم دې ته آماده کوي چې اولادونه باید لزده کړو به برخې نسی.
موږ هر ځای ته ځو کچيري افغان کډوال ورونه پرته دي په کمپونو کې هغه ته معافل کو چې سار کم دا وخت موجوده مواقع دي تاسو به کار لدی استفاده وکي او تاسو خپل بچان چې ډیر زیات مشکلاتونه وکوي د هیلم په ځواري منور کې دشمنان چې زمش په وطن کې زمش دغه نازک او ګلالي بچان د خپل استعماري مقاصد لپاره استعمالي کدا چې د سلا ختمول غواړو نو هر بچي به شونځي ته راولو په هر ټولګي کې به استاد اجرو.
یوې خواته بلوچستان د پاکستان له نورو ایالتونو په تعلیمي لحاظ ورسته پاته دی، بلې خواته په دې ایالت کې د نجونو د زده کړو فیصدي هم ډیره ټیټه ده. د محصلینو د سازمان یو بل مشر محمود علي کاکړ وایي ډیر خلک اوس دې ته تیار دي چې په خپل لونو زده کړې وکړي خو وایي بیا هم د خلکو ذهنونو روښانول او په دې برخه کې منفي تبلیغات له ذهنونو ایستل غواړي.
زیات خلکو غوښتنې کوي زموږ د پارټۍ دفتران ته راځي چې موږ ته د نجونو سکولونه راخلاص کړي. موږ د نجونو تعلیم سره شوق لرو، اوس خلکو کې شعور راغلی دی، د تعلیم سره مینه کوي. خو برته موږ کوشش کوو چې داسې څوک پیدا شي هغه د دې قیل کوو چې دوی خپل نجونه په سکولو کې داخلي کړي. په راروان وخت به تاسو ووینئ داسې کلی به نه وي چې هلته د نجونو سکول نه وي یا د هلکانو سکول نه وي.
سږ کال د تعلیم لپاره دا میاشتنی کمپاین په داسې حال کې ترسره کیږي چې ایالتي حکومت له لومړي تر لسم ټولګي پورې د وړیا او لازمي زده کړو قانون تصویب کړی چې له مخې به یې مور او پلار مکلف وي چې له جایز او پر ځای عذر پرته خپل اولادونه له زده کړو راونه ګرځوي.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لری نو مونږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې زنګ ووهی او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
کم ګرانو افغانانو تعلیم وکړئ، تر څو چې موږ تعلیم ونه کړو زموږ ستونزه به هیڅ ستونزه به زموږ حل نه شي. او که موږ تعلیم وکړو زموږ هر ستونزه به انشاءالله په خپله حل کېږي. نه امنیتي تړون نه نور تړونونه زموږ ستونزه حل کولی شي، بلکې یوازې او یوازې تعلیم او پوهه زموږ ستونزه حل کولی شي. زه د ټولو افغانانو نه غواړم، خصوصا خو د لوی کندهار له خلکو نه، چې په خپلو بچیانو هغه که جینۍ دي او که هلکان دي تعلیم وکړي. که مو تعلیم وکړ د عزت نه ډک ژوند به موږ ته ولرو، خپلواک به وو، بریالي به وو، عزتمند به وو. که مو تعلیم ونه کړ په وطن کې به مو جنګ وي، غلامان به وو، هر ستونزه چې زموږ په هېواد کې به وي نه پرمختګ مخه ده.
د ژوند رنګونه
نوم به دې راته واخلي.
نوم یې قیس رحمان دی او د کوټه سنګي او دکاندار.
دغه ځان ته د بخاري لګولې ساړه ډیر دی که څنګه؟
والا تابان خوشم دی، ساړه وي بخاري لګو.
دکان کې مو رنگ پر رنگ رختونه ایښي دي، دا کم ځای نه راوړی؟
د رختونه کالی خو د پېښور او لاهور نه راوړو.
دکان کې نور څوک در سره وي؟ هلته خو یو بل ځوان هم ناست دی.
دا ځوان چې دی زموږ شاګرد په توګه نیولی دی، زموږ سره کار کوي. تر غرمې پورې مکتب وایي، بعد غرمې نه راځي دکان ته زموږ سره کار.
تا خو خپله عمر د مکتب او د پوهنتون دی، ته څنګه؟
زه خپله محصل یم پوهنتون.
څه شی وایې؟
انجینری.
دغه دکان کې چې بیا لږه ګڼه ګوڼه کمه وي، بیا خو خپل درسونه هم ویلی شي که نه؟
والا ډېر خو درس نه ویل کېږي دکاندار، ځکه چې دا مارکیټ دی، بیروبار وي، هرې خواته غږونه دي، درس نه ویل کېږي دکان کې.
نو بس دکان ته چې راشي یوازې دکانداری پاره باید فکر وکړي، انجینری دې پرېږدي.
انجینری پاتې ده چې دکان ته راشي.
ښه، تاسې ته به نو زیاتره مېرمنې راځي که نه؟
او زیاتره ښځینه راځي.
کله کله چې دغه بل دکان ته مشتریان ډېر ورځي او تا ته کم راځي، زړه کې دې یو ډول هغه نه راځي چې دا ولې ما ته کم راځي؟
نه نه، موږ خوشحاله کېږو ټول دکاندارانو چې هر یوه د کار دپاره راځي، په دو خوشحاله کېږي چې هر یوه سودا وشي او کار وشي.
بل څوک هم پېژنې چې فکر کوي تا ته غصه راځي چې کله د مشتریان ډېرېږي؟
والا دغه خو شته دي، لږ لږ دایمان ډیوالم چې د بل دکان چې وویني چې مشتریان یې ډېر وي، ده ته لږ غصه ورځي چې موږ ته ول نه راځي.
ښه، څنګه سودا مو څومره کېږي؟ تاسې خو دکان هم داسې ځای کې دی چې ډېر بیروبار لري.
والا ښه ده، سودا خو د وړیا زیاتره وي، ځکه چې محفلونه ودونه زیات وي، ژمی بیا دومره برابره وي، گزاره کوي.
یعنی د ورځې به څومره سودا کوي؟
د ورځې شپږ اووه زره، شپږو نه تر اووه زره اته زره داسې سودا کېږي ژمی. یې وړیا بیا ښه وي، ډېره وي.
او دغه ځینې خلک دغه شراکت نه خوښوي که نه؟ د تاسې شریکانو تر منځ کله کوم جنجال راغلی؟
والا تر اوسه خو نه دی راغلی، خو شراکت هم ښه شی دی او ځان ته هم څوک چې وکولی شي بېکاره وي، ځان ته بیا ښه دی. او که څوک ما غوندې پانتون وایي بیا ځان ته نشي کولی.
او شراکت کې بیا حوصله او په یو بل باور په کار دی که نه؟
هو، شراکت خو په باور ولاړ دی. که باور اعتماد نه وي په یو بل، بیا هغه خوند نه کوي، شراکت نه کېږي.
په دې ژوند کې څنګه خوشحاله یې؟ دکانداری سره، انجینرۍ سره دی؟
په ژوند کې خو بېخي راضي یم، د ژوند خوشحاله یم، شکر یم ایستلی.
ډېره مننه.
مننه تاسو نه.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. سکال په کابل کې د وچ میوه مارکیټونو ته سینځله ډیره راغلی ده. دکانداران وایي سینځله باران نه ده وهلي. وابورو چې په افغانستان کې څو ډوله سینځله کیږي، خلک یې په اړه څه باورونه لري، او یونانی طبیبان کومو ناروغیو ته ښه بولي. دا مطلب به زه عمان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، سنځله د ګوتو د بندونو یا د زیتونو د دانو په اندازه د ونې میوه ده. ونې په معتدله هوا کې ښه وده کوي. بخملي نری نری براقي پاڼې لري، لکه د ولي او زیتونو پاڼې. ونې اغزنه ده او له 2 تر 5 مترو پورې لوړیږي. دوبی ګل کوي او د مني په سر کې میوه پخیږي. د میوې خوند یې خوږ او تریو به خوند دی. یونانی طبیبانی مزاج وچ یادوی. گل خوگ اتر لری او پا دینو در ملوکی هم استفاده ورنکیگی. ده سنزل لومرانه مینه شمالی آسیا گرنلکیگی. نور معلومات بعد ده کرهن وزارت ده دایمی باغداره مسئول عبدالغفار مجید را کری چه پا افغانستان که چو دوله سنزلکیگی، خلکی چنگک دی او کوم دولی خده.
سنجد دیر سابقه دار ونه دی اصلا دی قفقاس بغیرونه که دار پیدا شویده بیا آیستا استم چون خلق ووی در چه دا یو میوه ده دا آستا استا تروی شویده پا دور زایر نکی. در افغانستان که تقریبا شپک نوه سنجد روزلکی گی طول ولایتو در افغانستان که دیر خم خرمایه سنجد ده در افغانستان در طول و زایر نکی دا کولش چه او روزلشی دا اصلا باغون نداری چه پا باغون که در دیواله پا سنگ که و در پاس زایرونه. خب مونگ کوشش که و چه دا چون یو خط میوه دا پا خصوص چه دا اوچیگی او دا خط صادرات کیگی پا دی مونگ دی قانون تا تشویق که و چه دا باغون دا جوله دی اوز پلوگر که دیر خط سنجد روزل کیگی. اساسا سنجد خود پا دی پا افغانستان که خسته شخهی او بیا روزل کیگی. نو مونگ بیزیال باسو چی اگه چه خرمایی سنجد پیوان شی نتیجه ورکی میوه ورکی. یا
ده کابل ښار د میوې منډوي ته سږ کال سنځلې ډېرې راغلي. حاجي میراج الدین چې له 1.5 کلونو راهیسې د وچې میوې کاروبار کوي وایي مارکیټ کې 3 ډوله سنځله مشهوره ده.
مونږ سې لرو دا ښې سنځلې لرو. خرمایي ورته وایي د لاګر نه ورځي، د میدان وردګو، د ولایت نه ورځي، او دا بدر خمیسې هغه الوایي دي. هغه الوایي سې دي او د شمالي د کوهستان د ځای نه ورځي. په خاصه کې سې دا ډېرې وړې وړې دي، ګردې ګردې دي، اکبر خلک نه خوښي. خرمایي سې دي دا ښوالی داسې د پوستکې نه جدا کېږي او خوند یې ترش ده. دا الوایي سې دا خوږې دي، هغه به د پوستکې نه جدا کېږي او مزه د دې ترشه ده. مایل هغه څه خوندې ده، ترشي ته ده، او دا الوایي سې دغه ډېره خوږه ده.
د ښاغلي میراج الدین په وینا خلک سنځله د ځینو ناروغیو لپاره هم ښه بولي.
نور ډېر خلک اخر اکثر خلک دلته د دوا دپاره مخلي دي. مثلا بعضې خلک وایي چې دا د سرخوږی سړی ولري، دا د معدې تاثیر بیا د سنځله سي. ما پخپله دوه درې وارې مې د سرخوږي ده دمې وخوړله، ډېره ګټه یې راته وکړه.
په منډوي کې دوکاندارانو په سنځلو نومونه ایښي. هغه چې تر ټولو وړه دانه لري هغه خسک بولي. نه پوهېږم خرمایي او حلوایي سنځلې به څنګه پېژنو. یو ځل بیا ښاغلی میراج الدین،
خرمای سنجل سیدی آقا دست وگدی وگدی غط پوست دیگ ده، او دا الوائی سیدی آقا خواهی خواهی دی سپینوال کمی دیر سری، او دا دی شمالی و دی وردگ و سنجل سیدی دا برا گی دی سپینوال سروال لری. خرمای سیدی آقا دست دیگی دی، او دا الوائی سیدی آقا خواهی خواهی دی پوست که قوارتانم چه ورتو گره خرمای وگدی دی دا الوائی گرد گردی دی.
فدا محمد د منډوي بل دکاندار دی. دی براته وایي چې په څه دلیل سږ کال د سنځلې حاصل ښه و او دی د ورځې څومره خرڅوي.
سنزله زیاته سوی ده او بارانو نه ده وهله او مخکې کلو کو بارانو وهله او ساکل سنزله ډیره ښه ده او نرخ کې هم ده او خریدار هم زیات لري ان شاء الله ساکل چې دا مقصد مانکت شپږ مانه او مانه تمنه لزکه مونږ زیات ونده خرڅی کی د نوروز لپاره خلک زیات اخلي د خرید زیات په نوروز کې مده یو تحفه یو هغه غنی چې او چاته ورکی یا په میوه کې چې میوه کې ګډون لري دا څو رقم میوه په نوروز کې ګډی کیږي
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. غلام جیلانی د منډوی بل دکاندار دی و مان د سنځلو په اړه مرکه ورسره کړې ده. دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
د سنځلو د ونو په ایسه کې یو سره ته ووایه خلک یې قلمک دی زړه یې دی
دا قلمي کېښودل کېږي دا سنځله یخ په دې کې سنځله خرمایي غټه سنځله سا کال تقریبا د دې کیلو تر درې سوه پورې خرڅ تیر کال ان پنځه سوه ته یې د کیلو وختله ځکه دا زیات ډېر خلک یې زیات خوښوي نسبتا
په منډۍ کې دا ښه خرمایي د کومې سیمې ده
ښه خرمایي سنځله میدان وردګ نه ښه خو هغه راځي لوګر نه هم راځي خو ما سره چې خپل زی پیژنم د میدان وردګ سنځله ښه سنځله
د خلک بیا څنګه وچوي په ونه کې را څنډي وچوي
دا خو ونه کې وچیږي خو سې ونه کې زیاته وچه نه سي ښه ده داسې لږ نام ولري یعنې لږ پسته وي چې ډېره کلکه وي هغه خلک ډېره نه خوښوي
خلک وایي مار ورسره یي څه ورسره
نو موږ چې پخوا اورېدلي وو کومه وخت کې به چې دا سنځله ګل سوله په دې وخت کې به نو اکثره هغه مرغۍ به د سنځلو په سر به هغه کېدې نو بعضې ما خپله لیدلي دي موږ وطن کې نو اکثر به دې سنځلو کې به ماران وو نو البته دا بوی به په دښه لګېږي دا سنځله ډېره ښایسته بوی لري
ښاغلی عزت الله وایي چېرته چې د سنځلې ګل وي هلته میاشې نه ګرځي
د سنځلې رنګ بیل خوند لري او د هغې په ګل کې بیل خوندونه پراته دي نو د سنځلې نه چې کوم عطر جوړېږي هغه ډېر ښکلی عطر دي او بله خبره داده چې کله چې سنځلې ګل په یوه خونه کې وساتئ نو هلته ماشې نه راځي زمونږ شاعرانو لیکوالانو هم د سنځلې ارتباط باندې شعرونه ویلي دي لکه دا چې وایي چې په انتظار کې د ولاړ سړي د منګولې دي خوش ته به ته کله راځي پخې سنځلې دي او زما خپله هم سنځله ډېره خوښېږي د پوستکي سره خورمه
د دوکاندارانو په خبرو کې مو واوریدل چې سنځله خلک د ځینو ناروغیو لپاره هم ښه بولي په همدې اړه به د کابل د یوه یوناني طبیب خبرې هم واورو
حکیم قاری شفیع الله یوسفزی رئیس د طبیبانو سرتاسری افغانستان سنځله دا یو ډېر ښه خاصیتونه لري یو خو عام طور سره چې کوم ننو ډېره ښکلې خوشبو لري خوشبو لګول سنت طریقه هم ده نو خصوصا د سنځلو خوراک هغې ته د غاښونو یا د خولې بدبویي دپاره ډېره زیات ګټورې دي او دې نه علاوه د معدې د تفخیر دپاره یا د معدې د رطوباتو دپاره د معدې د اسید دپاره د معدې د تیزابیت دپاره چې څوک یې معده مې سوځېږي د هغې دپاره زیات مفید دی حتی چې د معدې په زخم کې هم ډېر ښه رول لري ډېر ښه کار کوي د سترګو نظر ورسره هم ښه کېږي او بیا دې نه علاوه تقویه هم خصوصا زمونږ مردانه چې کوم ورونه دي د هغې دپاره د تقویې چې بعضې کوم شکایتونه هغې لري هغې دپاره ډېره ښه ګټه رسوي ځکه چې د دې خاصیت مجافف دی او بیا چې څوک په د بستر کې د ادرارو شکایت لري هغه ته ډېره ګټور دي د دې پاڼې موږ په دوایانو کې استعمالو مختلف امراض دپاره خصوصا د معدې امراض دپاره خو بعضې کسان دي چې هغه جبونه تر ډکې خوري هغه هم نقص لري بیا معده جام کوي او بیا ګردو باندې هم یو څه عوارض غورځي ځکه چې دا مجفف دی د ګردو اوبو د وچوالي سبب یا دا ګرځېدی شي که څوک علاقمند سنځل وي په هفته کې د نیم کیلو نه زیات باید اجازه ورته ورنه کول شي د ورځې چېرته داسې یو شل دانې سنځلې پنځه ویشت یا دېرش سنځلې وخوړلې شي نو مفید دی ډېرې ګټې تر دې پورې چې د وجود د دردونو که هم کار کوي
قدر منو اوریدونکو خبرونه هم دومره و کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لاسیا 2 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت وسه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو. ڈسٹینس لرننگ یا لری واټن زدکړې چې په عام اصطلاحي آنلاین زدکړې بولی هغه زدکړې دي چې یو زدکونکی او محصل پکې د دې پر ځای چې په درسي ټولګي کې کینی د انټرنیټ لارې خپل تحصیل کوي. نن سبا د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو د ځوانانو په څیر ګڼ افغان ځوانان هم د انټرنیټ لارې په بیلابیلو بهرنیو او کورنیو پوهنتونونو کې په زدکړو بوخت دي. دوستانو، په نننۍ تاندې څانګې کې د دا ډول زدکړو د ګټې او ورپورې تړل شویو ځینو ستونزو په اړه هم غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، ډیسټینس لرننګ یا لری واټن زده کړې عموما داسې وي چې لومړی یو پوهنتون ټاکل کیږي، د هغه پوهنتون فرما د انټرنیټ له لارې ډکول کیږي، د خپلې خوښې رشته او کچه ټاکل کیږي چې لیسانس وایي، ماستری او که دکتورا وایي. د ځینو نورو شرایطو له بشپړولو وروسته زده کوونکي یا محصل ته د درس وخت ورښودل کیږي. هماغه شیبه دوی انټرنیټ ته کینی، استاد درس ورکوي او دوی لکه د یوه درسي ټولګي ورته غوږوي. ځینې بیا داسې وي دوستانو چې د انټرنیټ له لارې درسي نوټونه ورکول کیږي او زده کوونکي په بیلابیلو وختونو کې له ځانه سره لولي او ازموینه ورکوي. همزولو، آنلاین زده کړې خصوصا هغو ځوانانو ته ډېره ګټه رسوي چې هم کار کوي او هم غواړي درس ته دوام ورکړي. شاهزاده ریوبی له یوه پاکستانی پوهنتون د تجارت او اقتصاد په برخه کې په آنلاین بڼه لیسانس اخیسته. دا ډول زده کړې ډېرې ګټورې او هوسا بولي.
ما د اسلام آباد پرسټن یونیورسټي نه بیچلر ان بزنس اډمنستریشن چې بی بی ورته وایي، زموږ په ژبه چې اقتصاد ورته وایي، هغه نه خلاص شوی یم. چې د انټرنیټ په طریق باندې چې آنلاین ورته وایي، ټول سهولتونه هغه کتابونه تا د پانتون په پورتل کې یو یوزر نیم، پاسورډ، یو اکاونټ درته جوړوي، پروفایل نغې کې ټول کتابونه هغه وخت باندې تا ته آماده کوي او ورسره امتحان هم آنلاین اخلي درنه. نو څوک چې په انګلیسي باندې پوه شي، ځکه د آنلاین زده کړې ټول په انګلیسي باندې قوي وي او خپل ځان کې دغه قوت وګوري، نو بیا ګټور دی ورته، ځکه چې هم کار کوي هم ورسره سبق هم وایي.
ملګرو، د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه حتمي، ځکه د چې اکثره بهرني پوهنتونونه په انګریزي ژبه د آنلاین زده کړو اسانتیا لري. دا ډول زده کړو یو ډول غیر حضوري دی، لکه شاهزاده ریوبی چې وویل، کتابونه یا نوټونه په آنلاین بڼه ورکول کیږي او ازموینه هم په آنلاین بڼه ورنه اخیستل کیږي. او بل ډول داسې دی چې درسي مواد د انټرنیټ له لارې ورکول کیږي، خو د ازموینې لپاره هماغه پوهنتون ته تګ لازمي وي. سویتا اسکرزی چې په یو بانک منیجر د غوښتلي هم کار وکړي او هم لیسانس واخلي، اوس د هندوستان په اندرا ګاندي پوهنتون کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې آنلاین زده کړې کوي چې د ازموینې لپاره هندوستان ته ورزی. دا وای
درس کې ما باید اس بخانم او نالج کې باید اس ما دریافت کړم،
هغه درس چې باید زیوم او هغه پوهه چې باید زه حاصل کړم لام دی لري کولای شم. کولای دا دی چې کله پښتنه راته پیدا شي، ویب سایت ته ورزو، هلته استادان آنلاین وی کولای شو خپل پښتنه هلته حل کړو. کورنۍ دندې دی، هغه هم باید خپل قلم ولیکو او ور وایستو. دا یو ډیر ښه سهولت دی چې اول ماته مهیا شو، ځکه ستونزې مې ډېرې وي او نه مې شوی کولای چې حضوري زده کړه وکړم. درسونه کور کې وای او هر شپږ میاشتې ازموینې لپاره پانتون ورزو. زه اوس هم خپل کار ته رسیږم، هم د کور کارونو ته او هم لوړې زده کړې کوم. ماته د درسونو چې آنلاین وای ډېره ګټه رسولې.
ملګرو شفیقه چې په آنلاین بڼه یې له یو پوهنتون ماستری کړې د خپل زده کړو په اړه وایي،
مال ځینې شوخا دوستانو نه داسې واورېده چې آنلاین زده کړې کېږي، زمونږ داسې یو علاقه مندي مې له دې سره پیدا کړم، وخت مې درلوده، نو نټ کې وکتل، نو یو معتبر پوهنتون مې ځان ته غوره کړ، نو یو فورم درلوده هغه کې مې ځان په کامله توګه معرفي کړم، تېرو تسهیلاتو په باره که می دیدال لپاره نو غفر مادی ته ورولای که بالاخره زه و من له مادی درس می پدیر منظم توګه شروع کړ. ویډیو تماس می مر سره تر لو کله کله به کوم مشکل سره مخامخ کیدم، نو ما د ایمیل په توګه باندې خپل پښتنه دوی سره مطرح کوله، بیرته می جواب تر راوړ، او کله کله باندې چټ نه لری بم نه دوی سره په تماس کې به وم، کرا کرا مې له دغه لری وکولای سو چې خپل ماستری واخلم.
انجینر نجیب الرحمن صبوری او میرمن هم له یو بهرنی پوهنتونه آنلاین ماستری کړي. دوستانو، د آنلاین زده کړې ټولو ځوانانو په ځانګړي ډول د خزینه لپاره ډېرې ګټورې بولي. صبوري زیاتوي،
څوک چې امکانات نه لري د تللو، فرض امنیتي مشکلاتي یا ترانسپورتي مشکلاتي یا د کورنۍ کوم ستونزه ولري، هغه کولای شي د آنلاین د لارې زده کړنه خپل لیسانس پوره کړي، که ماستری غواړي ماستری وکړي، حتی پی ایچ ډی پروګرامونه، ډاکټري پروګرامونه سته، یا نه که څوک په کور کې یو 3G انټرنیټ ولري او یو کمپیوټر ولري، اگر دیر پاسانه کولای سی چه هم درس وی دقیقه نخه استفاده و کی. و یه مثال زد خپل ده میرمنه ورکم، زمای اوزوی ده، اگر کشنه و ما ماستری امکانات هم دلته نول او د تګ را تګ هم مشکلات کورنۍ کوي نو هغه وکولای شي په یو نیم کال کې آنلاین ماستری واخلي. حتی خو خبره داده چې اوس ډیر پروګرامونه جوړ سوي دي چې مفت دي، فنن ډیگری ورته وایي، ډیگری نه درکې لیکن که وغواړي چې استفاده وکړي مفت مواد دی په انټرنیټ کې.
مننه چې تاندې څنګه اوري. همزولو تر اوسه د ډیسټنس لرننګ یا آنلاین زده کړو په اړه وغږیدو. ځینې ځوانان دا ډول زده کړو په اړه له بېلابېلو تشویشونو سره مخ دي. یو شمیر ځوانان که یو خوا له دې عمله ځورېږي چې د افغانستان انټرنیټ لا هم دومره قوي نه دی چې یو آنلاین محصل د کله کله له ځینو ستونزو سره مخ نشي، نو بلخوا داسې اندېښنې هم د دوی ترمنځ شته چې د ډیسټنس لرننګ یا له لرې واټنه د زده کړو په برخه کې ترلاسه شوي اسناد هم د باور وړ نه دي. دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
زما نوم حضرت الله پکتین دی او په پکتیا پوهنتون کې د انجینری په پوهنځي کې استاد یم. یو دوه کسان چې یو وخت پاکستان نه ماسټري اخیستې وه او بیا دلته لوړو زده کړو وزارت ورنه اسناد نه منل، په نورو هیوادو کې چلیږي خو دلته په افغانستان کې لوړو زده کړو وزارت د هغوی سره مشکل لري. ځینې مواردو کې چې زه خپله دغه تجربه لرم، انټرنیټ کته کیږي او انټرنیټ چې کته شي هغه د پارچه بلاک کوي او د پارچه د بلاکولو نه وروسته ته دویم سمستر ته دوباره مجبوري چې بیا هماغومره فیس داخل کړي چې څومره د اول سمستر کې داخل کړی دی، چې دا د ځینو کسانو دپاره ډېر خنه تمامیږي او هغه زړه ماتیږي.
نو می سید سمد سه ده او هڅه کوم چې لدی ورسته آنلاین توګه باندې زده کړې وکړم. ځینې وایي چې دا خینه دي، اسناد نه منل کیږي. ما خپل اسه وکړ چې آنلاین زده کړې وکړم، به می ځینو ملګرو سره مشوره وکړه، هغه خیری خو کچيري باوري وي هغه کوم پانتون سره، ځکه که یو وخت سړی زده کړې مو کې او بیا ورسته دي اسناد نه منل سي دا یو ستونزه ده سړی لپاره وخت به یې ځای وي.
خه ملګرو، دا انټرنیټ تخنیکی ستونزه خو به داسې حل شي چې قوي یا 3G انټرنیټ وکړي راول شي. خو د اسنادو د اعتبار خبره څنګه ده؟ په دې اړه مو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش پوښتلې. دی وایي
اعتبار پوهنتون از لحاظ علمي وکړ و جایګاه پوهنتون در خارج کشور
له هیواده بهر د پوهنتون اعتبار له علمي او اکاډمیکي پلوه باید موږ ته د منلو وړ وي، بل باید هغه پوهنتون له یونسکو سره ثبت واوسي او له علمي لحاظه ښه او معتبر نوم ولري. کله چې موږ ته د یو پوهنتون اسناد راوړل کیږي که هغه د آنلاین لارې ترلاسه شوی وی او که په کوم بهرنی پانتون کې لزده کړو وروسته ترلاسه شوی وی، زمونږ د یوې کمیټې لخوا ارزول کیږي. ګورو چې محصل له کوم پانتونه اسناد راوړي، د هماغو پانتون مهر او ټاپه لري او کنه، بل په کوم هیواد کې چې یو پانتون له ټاکل شویو شرایطو سره سم فعالیت ونه کړي نو د فعالیت جواز ترې اخیستل کیږي، په اصطلاح ریجکټ کیږي او نور د اعتبار وړ نه وي. چې اوس هم موږ د ځینو ریجکټ شویو پانتونونو لیست لرو، نو که کوم محصل د یو ریجکټ شوي پوهنتون اسناد راوړي، معلومه خبره ده چې نه به منل کیږي. هر څوک چې غواړي په بهرني پوهنتون کې آنلاین زده کړې وکړي باید له لوړو زده کړو وزارت سره یو تفاهم ولري، د دې لپاره چې دوی وپوهیږي هغه بهرنی پوهنتون په ریجکټ شوي لیست کې نه دی شامل. موږ آنلاین زده کړو او ورپورې تړل شویو ټولو خبرو ته ډېر دقیق پام کوو او هڅه کوو چې د هغو ټولو مشکلاتو مخه ونیسو چې محصلان ورسره مخ کیږي.
کله کله ملګرو چې موږ د پوهنتونونو د کیفیت په اړه خبرونه جوړې کړي، نو ډېر کله محصلانو د ځینو پوهنتونونو درسونه زاړه او یا هم د ټیټي کچې بللې دي. ښایي همدا علت وي چې افغان ځوانان اوس له هېواده بهر زده کړو ته ډېر زړه ښه کوي. نجیب الرحمن صبوري هم وایي چې کچېرې د لوړو زده کړو وزارت او حتی د پوهنې وزارت هم آنلاین زده کړو ته خاصه پاملرنه وکړي، نو په راتلونکي کې به هم د ډېرو ستونزو او ځینو بې ځایه مصارفو مخه ونیسي ولشي او هم به هیوادوال په با کیفیت لوړو زده کړو سنبال ووسی. سبوري زیاتوي
د لوړو زده کړو وزارت باید په دې سکه ډیر کار وکړي، نه یوازې د لوړو زده کړو وزارت، د معارف وزارت د هغو یو ډیر مهمه برخه ده چې مکتبونه حتی آنلاین خلق کولای سي. فرضاً په اطرافو کې کس یو پانتون د سجور سي یا د سیاو اداره چې هغه کولای سي، په ولایتو کې خلق د امکانات برابر کی، یوازې انټرنیټ او یو کمپیوټر ډیر کولای سي. هغه ځایو کې چې خلق نسی کولای چې د امنیتی لاز نه یا د نور فرهنګي لاز نه خز نسی وته دی باندې یا حتی نارینه درس نسی ویلای، نو هغه ته ډیر که امکانات دی. متخصصین د هغه راتګ ډیره قیمته تمام میگی، نو کولای شو د آنلاین د لارینه ډیر ارزانه د هغه د معلومات نه استفاده وکړو، د هغه د لکچرو او درسونه استفاده وکړو، دا ډیر ارزانه تمام میگی. مونږ ضرورت نه چې مونږ یو متخصص راو غواړو هغه ته دلته یو کور ته پکرایه کو د امنیتی مسائل په نظر کې ونیسو او ډیر مصارف هم کیږي.
وختان دي تانگي هم دوم روا تربیامو پاک الله سپار.